إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قاله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي ډیرو ګرانو محترمو او معززو ورونو د اسلام د پنځو اساسي ارکانو څخه یو اساسي رکن د بیت الله حج کول دي او حج پر یو مسلمان باندې چې صاحب د استطاعت وي د لارې د تلو راتلو توانایي ولري او نور ضروریه امکانات یې بشپړ وي یو ځلی پر مؤمن عاقل مسلمان باندې فرض دی. په قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایي ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ولله او خاص الله لره پر انسانانو باندې د بیت الله شریف قصد کول دي خو لیکن د هغه چا لپاره چې د لارې د تلو راتلو استطاعت او قدرت لري او الله فرمای و من کفر فان الله غنی عن العالمین هغه څوک چې الله وای نه ایمانی انکار څخه کوي نو بهشکه الله تعالی د ټول مخلوقات څخه لا پروا دی محتاج یې نه دی الله غنی ذات دی دوستانو حج د الله حکم پر ځای کول دی د ابراهیم خلیل الرحمن هغه نقشه او یادوګار تازه کول دی چې ابراهیم خلیل الرحمن د الله په حکم سره کوم مناسک اجرا کړی چې دا طریقه د الله خوښه طریقه ده نو ځکه پر موږ مؤمنانو باندې د قیامت تر ورځې پورې چې څوک د حج د فریضې ادا کولو شرایط باندې پوره سي حج پر پرست دوې خبرې مهمې خبرې دي په دغه ارتباط باندې دا د حج د فریضې د حکمت په تعلق یوه خبره دا ده چې شهنشاه کل یا د ټولو مخلوقات پاچا او احکم الحاکمین ذات الله دی صاحب الجمال والجبروت خاوند د ښایست او د قدرت ذو الجلال والاکرام ذات خاوند د ډیر لوی قدرت او عزت الله تعالی د لوی څښتن دی لوی ذات او دغه معبود حقیقی دغه خالق المخلوقات احکم الحاکمین ذات ذو الجلال والجبروت ذات د دې لیاقت لري حق لري چې بنده د هغه رب عبادت لره الله حق دی په بنده باندې او د عبادت او د عبدیت یا د بندګۍ حقیقت هم دا دی چې الله لوی دی بنده کوچنی دی الله تبارک و تعالی غنی دی بنده محتاج دی الله مالک دی خالق دی بنده عاجز دی دا حقیقت د بندګۍ دی دا یو خبر دویم خبر الله تبارک و تعالی تخبل صفاتو کی اللہ تعالی پردی صفات کمالیه الله تبارک و تعالی لرسابت او تخبل صفاتو پا وجب باندی پا اتم معنا پا اللہ تبارک و تعالی کی جمال دی لکه پا حدیث مبارک کی هم راجی چه اللہ جمیل دی یحب الجمال او دا جمال او دا حقیقی حسن تقاضا دادا
چې د یو چا زړه اخلي د جمال او د شایست له کبله د نورو شانو څخه د انسان فکر او عقل را اړوي. دا دویمه خبره. د اولې خبرې په مقتضا باندې پر بنده باندې د بندګۍ د اظهار په خاطر دا ضروري ده چې بنده الله تعالی ته عاجزي وکړي، الله تعالی ته مخکي، الله تعالی ته خپل عجز ثابت کړي. او د دویمې خبرې چې الله جمیل دی او صفات جمالیه الله لره ثابت دي، د صفات کمالیه له وجه په الله کې په اتم معنا سره جمال دي، نو د بنده په زړه کې د الله تبارک و تعالی محبت تر ټولو اول دی. که څه هم په دنیا کې به انسان مجازي مینه یا په اصطلاح د یو شي محبت لري، خو که اصل حقیقت ته سړی متوجه سي، دا حب او دغه محبت د هر شي سره چې دی دا اصلا په حقیقت کې د حقیقي معبود محبت دی، ولې دا د هغه مخلوق دی، دا د هغه پیداوار. دوستانو، حج یو فریضه ده. د حج په عبادت کې دغه دواړه شیان پراته دي. کوم یو مؤمن مسلمان ورور چې حج ته روانیږي، د حج قصد اراده کوي، هم دی خپل عجز الله ته وروړي، خپل د بندګۍ اظهار الله ته کوي، د خپل رب تعالی سبحانه کمال و جبروت و عظموت تسلیموي، او هم دا دعوه کوي په عمل ښکار کوي چې زما مینه او زما محبت د حقیقي معبود الله سبحانه وتعالی سره ټوله شان باندې پرېږدي. او دغه د بندګۍ د اظهار بوی او حقیقت په نورو عبادات کې هم شته، خو په حج کې په اتمه معنا باندې دی، په بشپړ توګه په حج کې موجود دی. که موږ ورته متوجه سو، د حج په وجه باندې اول وار حاجي صاحب چې روانیږي، خاص ضروري آداب او شرایط به دی مراعاتوي. د هغه د جملې څخه یو دا دی چې دی به سلایي سوي، ګنډل سوي، خیاطت کړل سوي جامې به نه اغوندي، نه به کمیس اغوندي، نه به صدري اغوندي، نه به کوټ اغوندي، نه به کرتۍ اغوندي، فقط یو لونګي او یو څادر دی چې پر اوږو باندې اچي. دغه دوې ټوټې ټکور دی چې به دغه ته احرام ویل کېږي. او اصلا دا لباس ته که سړی وګوري، چونکې سپین لباس افضل هم دی، دا دوې ټوټې ټکور پر ځان پیچي، نور ګنډل سوی جامه به هم پر ځان نه اچي. حتی په دغه وخت کې چې دی دا احرام یې واغوستی او تلبیه یې وویله، بیا به سر هم نه پټوي، سر به یې لڅ وي، پښې به هم ټولې نه پټوي، داسې موزي و بوټ به نه په پښه کوي چې بجلک یې په پښه کې پټ شي. دا یو طرف، بل طرف ته بجلکه او د پښې د مخ اډوکي، دغه رقم د پښې د تلې څخه راپورته اډوکي، دا به لڅ وي. سبحان الله. دا ځکه چې دا احرام بند مؤمن دی دا ثابتوي چې زه یو ډېر عاجز درمنده یم، او زما دغه عاجزي د خپل حقیقي معبود رب العالمین لپاره ده. نور لباس وغورځوي، په لڅ سر باندې عطر به نه وهي، وریښتان به نه اخلي، نه د سر، نه د بدن د یو برخې څخه، او نه به عطر لګوي، نه به تیل استعمالوي، نه به بېهوده خبرې کوي. دا یو قسم د انسان د بدن یو بل ډول روژه سوه ده تر هغو پورې چې دی په احرام کې، او په خوله باندې وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیه به وایي، او دا هم په جذبه جذبه باندې وایي لبیک اللهم لبیک، یا الله زه تا ته حاضر یم، لبیک زه تا ته حاضر یم، اللهم ای رب لبیک زه حاضر یم، زه ستا بنده یم او ته زما رب یې. دا هغه اوله خبره رعایت کوي حاجي صاحب مبارک، چې زه بنده یم او زما رب زما معبود دی، هغه ډېر لوی ذات دی، د ډېر لوی جلال و کمال څښتن دی، د اسمانو و د مځکې و د کایناتو خالق دی، او زه هم په دې مخلوقاتو کې یو عاجز مخلوق یم. دا هغه رب د محبت د اظهار نښه یې بیا دا ده، دغه د احرام څخه نیولې بیا بیرته تر واپسۍ پورې چې دی کور ته راګرځي، معلم ځینې پاتې وي، پلار و مور هم پرېږدي که ژوندي وي، اولادونه هم پرېږدي، ښځه هم پرېږدي، او که چیرې ښځه وي احیانا بیا دا هم اولادونه پرېږدي، کورنۍ پرېږدي، او کاروبار هم پرېږدي. هغه د ده پر طبیعت و پر مزاج باندې چې خپل ژوند و کور و کهول ده جوړ کړ، دا ټوله پرېږدي، بس روانیږي، د دې اعلان کوي، په عمل کې دا تثبیتوي چې زما محبت ټوله یوازې و یوازې د الله سره. بیا چې هلته ولاړ سي ورسېږي، دغه نقشه د حج ټوله زما ورونو داسې ده چې دا دوې خبرې په کامله توګه پکښې کې مراعات دي. دا خطبه خبره پکشه که مهمی چه چه در رب تعالی سبحانه و تعالی جلال و عظمت اقرار کول پا عمل کی ثابت کول او د خپل ځان در مندگی و بندگی و عاجزی و پس مندگی او دا اقرار کول چه یا الله سبحانه و تعالی زب بیل تابل رب نلرم از ما نجات و کامیابی و د دنیا سر خروی و د آخرت سر وجو ام دا غستا پر ازاکت کعبت الله شریف الله سبحانه و تعالی على فرماي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ترتول لمراني بنيات شبمزكا كي إشول سوي دي الله وإغدا غكعبة بيت الله دا بمكككي شكعبة هم داد بيا الله عز وجل فرماي هدى للناس وبينات دا داسي كعبة دا شبديكي دا الله دا قدرت نشي برتيجي أو دا غركم بديكي هدايتي داغه مسیر چې چا اختیار کړي د ابراهیم خلیل الرحمن یادوګار یعنی د استطاعت په صورت کې د بیت الله حج کول داغه هدایت حتی علما کرام فرمایي استطاعت په نور عباداتو کې هم ضروري دي یو سړی چې د روژې د نیول قدرت نه لري روژه نسته پاتې که مریض وي مسافر وي روژه ځینې ساقط ته کې ونیول دا خو د ده کمال دی خو کې پرېښووله وروسته که الله صحت ورکړي بیا به روژه ونیسي او که سړی مریض وي په دغه مریضي کې پسي وفات شي نو روژه ګرسره ځینې ساقط یعنی استطاعت و قدرت هر عبادت ته لازم دی خو لیکن د حج دپاره الله واضح فرمایل دي من استطاع الیه سبیل څوک بیت الله ته د تللو استطاعت لري وایي دا استطاعت عام نه دي دا استطاعت خاصه دي مراد ځینې زاد و راحله ده زاد او راحله یعنی دومره امکانات به ده ته جوړ وي چې دی تللی شي اسباب سته بیرته واپس ته او خانه تللی شي نن سبا تیاریږي مخکې زمانه کې موټرونه پخوا زمانه کې چارپایان و بودگان د لیرو لیرو هیوادونو څخه به د بیت الله په عشق په محبت کې د الله تبارک و تعالی د بندګۍ د اظهار دپاره خلکو قافلې جوړولې میاشتې میاشتې کلونه کلونه مزلونه به کول او دا ډول فقهاء کرام فرمایي چې یو د وسایل د تګ راتګ او دویم زاد زاد هغه توشې ته ویل کیږي چې دی د ځانه سره ولري چې وخوري وچشي بیا واپس راځي په لاره کې میاشتې میاشتې مزلونه وي یو زمانه دا هم ولري فقهاء کرام دا هم ور اضافه کوي چې دا ډول د هغو خلکو زاد هم پر د ضروري دی چې دی د هغو کفیل وي یعنې د هغو کفالت د ده مسؤلیت وي مثلا اولادونه چې کور والای ده یا مور و پلار یې په کفالت کې دي یا نور په اقاربو په دوستانو کې ایتمان مثلا د هغو کفالت و د هغه رقم پالنه هم د ده په لاس کې وي نو دی چې ځي دا امکانات به هم ورسره لري چې زه بېرته واپس راځمه دوې میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې یو زمانه ډېر وخت پکښې تېرېدي تر هغه وخته پورې د زما بچان د زما کورنۍ د زما تر کفالت و پالنې لاندې کسان هم د خوراک د څښک انتظام کولی شي داسې یو څه شته نو بیا پر ده برس کي او دویم دا شی د حاجی صاحب په عمل کې ثابتېږي چې دی خپل عشق و محبت ته الله تعالی جل جلاله ښکاره کوي کله چې پر بیت الله شریف باندې راڅرخي بیا نو د بیت الله شریف د کعبۃ الله په یو کونج کې رکن حجر اسود یو ډبره ده په رنګ توره ډبره ده دا حجر اسود دی دا د الله تبارک و تعالی د جلال و د کمال و د جبروت د اظهار په خاطر دی کوشش کی چې هغه ته ورنږدې سي مچي کې الله راضي کیږي او که نس وای ورنږدې کېدل یا د خلکو په مخ کې مزاحمت جوړېږي نو بیا د لیرې سي استلام ورته کوي لاس ورته پورته کوي او بسم الله الله اکبر وای تقبل د ید کې لاس مچوي هغه نه رسېږي په دغه باندې خپل محبت اظهار حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حجر اسود ته ودرېږي باری ورته ښه چې پېژنم چې ته یو ډبره یې نه نفع رسوې نه ضرر دفع کوې خو که ما د الله رسول نه وای لیدلې چې تې مچولې نو ما به نه وای مچکړې خو د الله رسول مچکړې سبحان الله د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله یو بنده و البته خاص بنده یې د مقربینو څخه دی هم د الله حکم اجرا کوي هم امت ته تعلیم ورکوي چې تاسو هم داسې وکړي بیا اووه شو ته پر کعبۃ الله راګرځي بیا چې صفا او مروه تر هغه وخته پورې دا سر هم لڅ سر لام نه پټي که لمر وي که ګرمي وي که یخني وي بیا ته دغه خپل بندګۍ د ښه اظهار دپاره او د الله د محبت د ښه اظهار دپاره بلاخره صحرا ته وسي منا و مزدلفه و عرفات هلته وخت تېروي بیا په دغه سلسله کې راځي چې مرات په وو کچنی دبرو باندې شیطانان ګلی جمرات ګلی بیا نو قربانی کوي دغه مناسک ته حج پای ته رسید اغه استلیا واستمنته او دغه ځانته مسائل د ټول انزور د حج بس د ادب شان تثبیتوي یو بنده خپل بندگی الله تشکر کوي او د الله تعالی د جلال او د کمال او د عظمت او د جبروت اقرار کوي چې ډیر لوی ذات دی او قدرت دی او زستا یو عاجز بنده او دویم دا دی چې زما هرڅه الهي ستاده پات زما تر ټولو غټه مقتضا او غوښتنه زما تر ټولو غټه هیله او محبت هم دا ته یا الله دا حج نو سړی وکړي دا د الله حکم پر ځای شي دوستانو که یو سړی دومره استطاعت او قدرت ولري چې حج کولای شي تللی شي جوړ وي او دا غره کم د ده خپله خرچه او د خپلې کورنۍ خرچه لري بیا هم حج ونکړي حضرت علی رضی الله تعالی عنه رابدی وای مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل من ملک زادا وراحله تبلغه الى بیت الله فلم يحج کچا دمره توانا یو درلودل دای مالک سو د تګراتک د اسباب او دا غره کم د خوراک د شکت انتظام د زانو د عیال د تر بیت الله پر رسوی لیکن بیا هم حج ونک نو دا یو ډیر سخت وعد دی چې رسول الله فرمایلی دی فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا دې سړی فرق نشته دا که يهودي مړ شو که نصراني مړ شو که پر دغه حال مړ شو دا لا رسول صلی الله علیه وسلم د دوی د يهودي او د نصراني فرق نشته چې پر د حج فرض دی لیکن کبیر خپل د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دغه سخت وعد علت بیانوي وای دا ځکه چې الله فرمایي تبارک و تعالی ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا خاص الله لره پر هغه چا باندې چې د بیت الله د تلو راتلو استطاعت لري د بیت الله حج پرست یو بل حدیث مبارک داسي چې د الله رسول فرمایي وای تاسو منځ کوي د مشرکانو سره ځانونه مه جوړوي اقیموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين منځ کوي د مشرکانو سره ځانونه مه جوړوي او دلته به الله رسول فرمای فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وایدا دل مانځ پر شون کې د مشرکانو سره یو ځای کې د حج پر شون کې د يهودو د نصارا سره یو ځای کې د سواجه ده وای حج د مکه مشرکانو کاوه خو لیکل منځ نه کاوه او يهودو نصارا او حج نه کاوه منځ کاوه چا چې حج نه کوي هغه د يهودو د نصارا سره په صفت کې یو ځای کې څوک چې منځ نه کوي دا د مشرکانو سره په داخل کې ځای ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا سخت وعد فرمایي هم د منځه اهمیت ډیر مهم دی زما ورونو چې د الله رسول پر موږ اقیم الصلاة ولا تكونوا من المشركين او هم که یو څوک حج قرباني فرض وي امکانات ولري تلای سي راتلای سي دا سړی نو کم همت سړی دی د الله رسول سخت وعد په اړه فرمایي چې دا سړی که يهودي مړ شي که نصراني مړ شي پر دې فرق نشته او زما ورونو دا هم په صحیح روایت کې ثابت خبره ده چې حج او عمره کول دا د انسان په شتمنۍ کې برکت راوړي هر لپسې چې حج او عمره کوي وای دا د انسان په شتمنۍ او په مال کې ډېرښت راوړي کمښت نه راوړي دا غو مضمون د حدیثو چې ما بیان کړ او کله چې یو سړی بیا په رښتیا په صداقت په ښه اخلاص سم سي حج او عمره ادا کړي څونه زیات فضیلت ده الله رسول په یو حدیث کې د مسلم او د بخاری روایت دی د الله رسول فرمایي وایي وا عمره تر بل عمرې پورې په مابینځ کې چې د انسان سره څومره ګناهونه او خطاوې سوي چې دا په بخښل کېږي والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه او پاتې سو حج مبرور حج مبرور حج دا ته ویل کېږي چې سړی سم حج وکړي په ښه اراده او نیت باندې وکړي او الته نه پحشا وکړي نه بدې خبرې وکړي نه بېهوده اعمال وکړي نه شر و شور جوړ کړي بل د حج مناسک په ښه توجه سره ادا کړي بیرته واپس راسي خپلې کورنۍ ته یو حدیث کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاری او د مسلم حدیث دی من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه حج وکړي نه په شاو پسکو فجر بد اخلاق بد خبري بد اعمال وکړي او نه جنگ جدال وکړي د چا سره شر او شور هم جوړ نکړي بیرته واپس راغی خپل کورنۍ ته نو د الله رسول وایدا سره په داسې حال کې کور ته راواپس شو لکه دی چې د مور هم دا نم پیدا شوی دی یعنی د ګناهونو د خطا څخه دا سړی داسې پاک سپېڅلی دی دا بیا اجر دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او هغه حدیث چې مخکې مو وایي وایي د حج ذات مبرور حج وي چې دغه شرایط ټول برابر وي په ښه اخلاص باندې وي په ښه او بدکاري او بدګویي پکې کې نه وي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دغسې حج جزا نه بل اچې کیدای نشي بېله جنت. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. دا هغه بدله بل شی کیدای نشي لیکن جنت یوازې جنت به یې جزا وي. نو زما ورونو په هر عبادت کې د یو مؤمن بنده لپاره دا ضروري ده چې په دغه جذبه یې وکړي چې زه د الله یو بنده یم او دا زما د رب حکم دی. هغه داسې رب دی چې د هر څه واکدار دی، ډېر لوی دی او د ډېر پاک او ښه عبادت لایق. زه به د خپل رب د بندګۍ و د اظهار دپاره لاس په کار کېږم. زه به د خپل رب بندګۍ او دویم په هر عبادت کې به نور نیتونه و نور فکرونه انسان ټوله لغوه کوي، د فکره به یې باسي یوازې و یوازې د الله د رضا جویي لپاره، د الله د محبت په جذبه باندې به کوي. لکه څنګه چې په حج کې دا دواړه مقصد مهم تر ټولو اړین دي. الله عز وجل دې په دا خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وصلی اللهم علی النبی.